السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې سات ډیره برخه د اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لمړی خبرونه هم تاندې څنګه او ورپسې هم درسي سات له یاد ما باسي چې د لسم یو لسم او د لسم ټولګي یو ځکهونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسي دی. خو دا خبرونه لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې ملګرو ملتونو یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې خبرداري ورکړې چې که لازم مرستې ورسره ونه رسیږي افغانستان کې به میلیونونه کسانو ته د مرستې رسونې چارې وځنډیږي. دا راپورونه وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي د هغو پیسو چې دوی د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره غوښتي یوازې نږدې 15% ترلاسه کړی دی. او چا ویلي چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو لستر او سخت بشری بحران سره مخامخ دی. د ادارې خبرداري ورکړې چې فوري مالی مرسته ورسره ونه شي خطر شته چې په افغانستان کې میلیونونه کسانو ته حیاتي بشری مرستې ودرېږي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم ورته خبرداري ورکړې وو. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د ارزونو لمخې په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه کسان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د بلخ د امنی قمندانۍ ویاند وایي مزار شریف ښار ته نږدې په نهر شاهي ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات د داعش د شپږو غړو په وژلو پای ته رسیدلي دي. محمد آصف وزیري تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په نهر شاهي ولسوالۍ کې د داعش پر یو پټنځای عملیات وکړل. د دین ختی په ترڅ کې طالب ځواکونو ته د مرګ ژوبلو د اوښتو په اړه څه ونه ویل. د راپورونو له مخې د طالبانو او داعش ځواکونو ترمنځ دین ختی څو ساعته دوام وکړ. په وروستیو کې په مزار شریف کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو دا څویمه پیښه ده. د تیر خود په 13مه د بلخ ولایت لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې په خپل دفتر کې وژل شو او مسؤلیت یې داعش پر غاړه واخیست. تر دې برید دوه ورځې وروسته پر تبیان فرهنګي مرکز هم په مزار شریف کې برید وشو چې مسؤلیت یې داعش ومانه او هلته هم درې کسان وژل شول او 15 نور ټپیان شول چې تر ډیره خبریالان او د رسنیو د څانګې کارکوونکي وو. د بریتانیا د پارلمان د ولسی جرګې دفاعي کمیټې له خپل حکومت وغوښتل هغه درسونه چې په افغانستان کې له شل کلنې جګړې زده کړي تدوین او پارلمان ته وړاندې کړي. د بریتانیا د پوځي څېړنو د ویب پاڼې واول روم د راپور له مخې د بریتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې تر دې وړاندې په یو راپور کې چې له افغانستانه وتل نومېده په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو اوږد او ګران تمام شوی حضور ته په کتو ویلي و چې د 2001 کال څخه تر 2020 کال پورې په افغانستان کې پر خکیلتیا څه باندې 20 میلیارد پاونډ ولګېدل. نو په کار ده چې په دې اړه کره او رښتینی کتنه وشي. د فاریاب ولایت د اندخوی د ریل لارې تمځي ته د برېښنا ستنې ورسول شوې. د طالبانو د حکومت د ریل لارو د ادارې ویان سمې دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې پای ته ورسیږي شاوخوا 8 میلیونه و درې سوه زره افغانۍ لګښت راځي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ نن سه شنبه په نیویارک کې محکمې ته حاضریږي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو واکمن یا پخوانی ولسمشر د جرمی قضیې په تور محکمې ته حاضریږي. د راپورونو له مخې ښاغلی ترامپ هم نیویارک ته را رسیدلی او په نیویارک کې پولیس هم د احتمالي مظاهرو د مخنیوي لپاره په کلکو امنیتي تدابیرو بوخت. زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري خبرونه مو واوریدل. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ azadiradio.com آدرس دی. د خبرونې ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو تاندې څنګه او د غراز د درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوی چې د کیمیا مضمون پکې تدریسېږي. خلاندې خبري برخې ته راځو. ملګری ملتونه وایي چې د سږ کال لپاره افغانانو ته د بشري مرستو په خاطر د غوښتل شوو پیسو نږدې 15% ورکړل شوي. خو دا په داسې حال کې ده چې میلیونونه افغانان په بیړني ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو له واکته رسیدو وروسته له یوې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی او لبل خوا وچکاله یو د خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کړی چې ورسره بشرین اورین لا هم پراخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د ارزونې لمخې په افغانستان کې سګ 2023 کال کې زبان دی 28 میلیونه کسان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشری مرستو ته اړتیا لري، خو دا سرګندونه داسې محل کیږي چې په افغانستان کې دننه د بشری مرستو یو شمیر مستحق کسان وایي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېری چلان کیږي او یوازې هغو کسانو ته رسیږي چې واسطه ولري. دا چې دغه شکایتونه څه دي او د ملګرو ملتونو اندېښنې څه دي، تفصیل به د اسمت ساروان په دې راپور کې وورو.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي په روان 2023 میلادي کال کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره نږدې 28 میلیونه او 3 لک افغانان فوري بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې پر اساس د دغو څه باندې 28 میلیون تنو په منځ کې 18 میلیونه له شدید لوږې سره مخامخ دي او 18 میلیونه په استراري ډول خوړو ته اړ دي. او چا پرون دوشنبه په خپل راپور کې ویلي چې پیپل ان نیټ مؤسسه د اروپای اتحادیه په ملاتړ د افغانستان په میدان ورتګ ولایت کې د خوراکي امنیت او بو تغذیه نظافت او پاک او بو پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام پر اساس د هغو کسانو مرتل کیږي چې ستونزې خورا ډېرې دي او د خپل ژوند ضروري اړتیا ورشان نشي ترلاسه کولای. ازادي رادیو ته د اکثرو اوریدونکو د پیغامونو موضوع بي وسلي او د مرستو لنه ورسېدو څخه شکایت وي.
د مرستون دو یعنی د لیچې دي بس د مور د مېریا چلن کې چا چا سره ورته په ګوته کې هغه ته ورکی چې د ماشام د نن لري هغه ته نه ورکی چې ډاکټرانو مټرانې چلیږي او چا ور وښوي هغه ته ورکی.
محمد اسلام همت هم د نیمروز له لارام لسوالې څخه مشکل مو دغه د مرستو پر برابر ورور د کوم مرستي چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه د مرستي ټولي چې کوم راځي د وطن ملکانو ته ورکول کیږي، د وطن ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي.
من ولایت کې کیول لسوالې څخه مې اړیکه نیولې ده د مامورین چې په وطن کې څوک مشر کې هغه چې پر خوا جوړ یو کاټو شی ورته ورکی بنسړی کې پر خوانو جوړنی ورکی ده.
او چا په خپل راپور کې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سرې کلا د یو اوسیدونکو چې اید محمد نومیږي د ژوند سختو شرایطو ته کتنه کړي او لیکلي دي چې نو مبارې څلور لوري او دوه زامن لري او د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ پیدا کوون کړي، خو د بچکالۍ لپاره خپل پټي حاصل نه دی ترلاسه کړي او دا په داسې حال کې دی چې سرشنې ژمې خورا سوړ او سخت وو. او چاته یو 50 کلن اید محمد ویلي یوازې کلکه وچه ډوډۍ په مشکله پیدا کولای شوي او په هغه د او ماشومانو گزاره کړي ده. د وای چې دا هم خپلوانو په اخیستو پور پیسې موندلي چې اوسې پور برته پرې کولای نشي. اید محمد وای چې یو 14 میاشتنی ماشومې په خوارځوا کې اختر دی ځکه چې خواړه نه ورسی شي. د اوچا د راپور لمخې اید محمد یو له هغو کسانو څخه دی چې د اروپای اتحادیه د مرستې مستحق ګڼل شوی. د ته تر اوسه پوری 2,500 افغانۍ ورکړل شوی چې غوړي اوړه وریجی لوبیا او چای پرې اخیستې او خپل کورنۍ له ژمي پرې روغ راایستلې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اوریدونکو کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ پر ویب پانه بسنه مکوي د فیسبوک پانه ته سرور ښکاره کوي. په فیسبوک کې هم چې ملیونونه مینوال لري تاسو له تازه خبرونو او راپورونو خبريږي. پر ټوئیټر او انستګرام او ټلګرام چینل هم ازادي رادیو خبرونه لري. یو غیر انتفاعي موسسه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د دریو برتانویانو د خلاصون په اړه خبري کړی دی. دا موسوی غالبا دا کسان په دې خاطر نیول شوی چې په خونه کې یو تومانچه موندل شوی، خو هغوی د تومانچې رسمي جواز لري نو تمه لري چې طالبان به دا کسان ژر خوشی کړي. البته دغه موسسه په وینا دوی یوازې د دوو کسانو په اړه خبرې کوي، خو دریم کس چې خطرناک ګرځندوی بلل شوی هم د طالبان لخوا چې بریتانوي وګړی دی توقیف شوی. تفصیل په دې راپور کې.
یو غیر انتفاعي مؤسسه چې په افغانستان کې د طالبانو لوري د دوو بریتانیایانو د خلاصون په اړه خبري کوي، وایي چې د نیول شویو کسانو روحیه شده او دوی هیله لري چې ژر به خوشی شي. د بریتانیا میشته بریزډیم نتورک په نوم د مؤسسې شریک مؤسس سکاټ ریچارډ بریتانیایي رسنوی ته پرون دوشنبه وویل در 50 کلن کیفن کارنوویل او یو بل بریتانیایی چې په کابل کې د مرستندویانو د یو هوټل منیجر وو د سوې تفاهم په خاطر نیول شوی دی. د بریتانیا د نیشنل رسپانې ته وویل فکر کوي چې د طالبانو استخباراتو د 14 کسان ورشوولي او هغوی د جنوري په 11مه په کابل کې د دوی هوټل دریا ویلج ته ورغلي او نیولې دي. سکاټ ریچارډ هم دا راز ویلي چې د طالبانو استخباراتو د دوی په خونه کې یو تومانچه موندلې چې دغه کسانو یې جواز درلود. د زیاتوی هر څه یې تایید کړي، د جواز موجودیت یې تایید کړی چې د کورنیو چارو وزارت ورکړی دی. ریچارډ وای د دواړو روحیه شده تر دې دمه ورسره ښه چلند شوی او اجازه ورکړل شوی چې د یک شنبه په ورځ د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړي. د دریم نیول شوی بریتانیایی په اړه چې مایلز راتلج نومیږي او ویل کیږي د سفرونو لیوال ځوان دی، د جالبو ځایونو ویډیوګانې خپرولې. راتلج عموما لري او خطرناکو سیمو ته سفرونه کوي او د خپلو سفرونو یونلیک او ویډیو خپروي. راتلج تر دې په خو هم افغانستان ته تللی وو، خو د 2020 په اگست کې بریتانیایی پوځیانو له افغانستانه وویست. سکاټ ریچارډ وای د نیول شویو بریتانیایانو د توقیف تورونه څرګند نه دي، خو د ګمان کوي چې شایي اصلي تور به دا وی چې ولې تومانچه لرله. د په عین حال کې وویل چې په پوره ډاډ ویلی شي چې دا کسان د سوې تفاهم له کبله نیول شوي دي. په همدې حال کې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن ویلي چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د درې بریتانیایانو د خلاصون لپاره په خبرو بوختي، خو دې نه دی ویلي چې له چا سره خبرې کوي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې سخت هڅې کوي چې په افغانستان کې له خپلو نیول شویو اتباعو سره قونسلي تماس ونیسي. طالبانو تر اوسه پورې د دغو کسانو د نیونې په اړه څه نه دی ویلي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډیر داسې ځوانان هم شته چې د ډیرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورختا وي. په ودونو کې ډیر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځيږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډیرو لګښتونو مخه نیولای شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشاله اوسي، کې ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر حتی خپل واده چې تر روژې مخکې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیات وم، اوس ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خفه یم، که نه اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضی کنه په دې خاطر باندې پیسو ته خفه یم چې دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي داسې خرچې زیاته زیاتې دي خپله دا کړه فانې کړې واته زر روپۍ په معاش اخلو دا نشه به تاسو کوم چې د کور خرچه پوره کړم خاص د کور خرچه مې کور کې اوس لس زره پنځه زره روپۍ د میاشتې خرچې وړې وسه وړې وسه چای وړه دا چې وړې وسه پنځه زره روپۍ کې او معاش اته زره روپۍ دي زما خو اراده و چې دا اوس یو کوم د روژې نه مخکې بس د اقتصاد نیګانه وزن لیده اوس مې چې خدای پاک دې زړه اقتصاد ښه کړي اخته نه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کړو به کوم چې نشم خو زه ته زیات راچو چې دا خرڅ وسنګ خلاصوم څنګه مې نه خلاصوم زه ته زیات بوج را باندې ځکه چې واده نه کړم نه ده کوټه باندې کړي به یو لکه ډیر دی کوم زر فی لګولې دي دغه ټینشن کې دا واده ټینشن خو ډیر زیات دی
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی، دی د لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 50,000 افغانیو وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنې ارزښتمن خلک یو. د په داس حال کې د څه ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې څه پیغه باندې ونازیږي، او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي د یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوې ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي، د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځيږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان له لکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسم کې، ځکه هلته یو خوا لک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چیرې دوی ګرانبیه انجامې ډېرې غواړي، مثلا رزرګ دی الا اندازې زیات، یا مثلا شرط دی، نو دا غو مسایل چې یو څه خپګانونه رامېسته کوي، یا مثلا د دې ملمنو پرابلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي، به دې ټولو ته خالي ورکوي، یا مثلا لنګي غاني ورکوي. دا سم کې زړه مسایل په دغه مراسم کې دومره مهمه نه دي. اما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه، رواجونه مو ډیر کړي دي، سخت کړي مو دي، په ځای د دې چې اسانې کو د واده مراسم ورو سربلې لګیاي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر می دادی چې من هیڅ دی ونجلې زه نه غواړم د ما د ژوند ملګری دی. دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشاله وو سې کې ورته هغه د خفاسي پکې، یا مثلا په دې باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه چې کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه دی خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس ته په خواب پرتله حالات بدل دی، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالۍ په نوم باندې ډېر زیات مصرفونه کوي، دوی د پرې پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل شوي دي، ځوانان کولی شي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید نه زیات نه باید یو لاک یو نیم لاک روپۍ بیا د ټاکل شي، کنه ځکه زیات ورور موږ ځینې هغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورونه دي خارج ورکو ته شته پیسې اجم فلار کې څوک در شغاله نه ښکاري، څوک سینین نه وي، څوک یو دوه ان شاء الله بل دوه شي بس ختم شي بیا چرګان دې پیسو لپاره. بس ودو کې باید کم خرچه وشي، لاس بوجي وریځ څوک پخې باید پنځه بوجي پخې کې، لاس منه وخت راړي باید پنځه منه راړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه پکار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده په رانږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او بلوار وسیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلی او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی یې هغوی دواړو لپاره.
یو خبره ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي، دا خپله هم یو قدره پیدا کوي چې کیدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده، هغه وخت هم خوشاله نه وي، او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت عمدتاً دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي، او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي، په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د همچشمې په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځه یوسي، او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان دی، مقابل لوری دی، خو ولې زموږ ډېرو ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب مونږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشرانو ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب مونږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکی.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپل که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کیږي چې واده په ژوند کې یو ځل کیږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي کنه.
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هیڅ تړاو نه لري. آینده د پاره هغه ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بېځایه مصارف.
درنو اوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په راتګ سره د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ یې تېرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت و. یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی والا. خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ. بس همداسې په لګه به را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان د بسمان، یعنې دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه. راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یو هلک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته خخ کې، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوک ول چې ورته پېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خخ کړو. نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې. یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بېرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي. موږ خو اوس بېرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي، بېرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بیخي دا، اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلې دي بېرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی. موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسیږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس ویلای شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کېدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می مادم.
دا نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومان سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې ل خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دی شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغه سې اسانه دی چې قاچاقبران یې وایي، که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي، دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډېر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې ټول کړی، خو د خوندیتوب غم نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډیر زیات خندونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خند هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفاده کوي. زه له ډیرو ماشومانو او تنکي ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي زورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوښو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نور د سفر شیما نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
should know how hard it is.
پوس وخت کې تاسو افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوي چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
Every person should make a decision for him or herself.
هر څوک باید خپل ځان ته پریکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولای. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهیږم چې ما بس کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای. په داسې حال کې چې طالبانو خونځي یا پوهنتون ته نوې پریخه، که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپل 12 کلن لور مې یو 30 کلن، 50 کلن یا 60 کلن سړی ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پریږدي، خو هغه ته هم په ډیر احترام قائل يم چې وطن کې پاتې کیږي او د خو ورځو دراتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
سو ایم نات انوایټینګ اني ون ټو کم بات ایم سېینګ جست.
زه هیڅ اته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي. خدا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نور وسلواله ډلې لامل شوې دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پریږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسیدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي، کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي، نو په کار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره هم کاری وشي چې له جګړې تښتي. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي. خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي. خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو حق سه هرکلی وشي چې وړي دي. خو له بده مرغه دا سیستم اوس هغه سي نه دی او داسې لارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې می خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دوراني عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به خونکې اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دوراني عناصرو جدول په عمومي او افقي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په افقي برخه کې کوم عناصر. د درس پورا بیان د خونکې په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دوري عنصرونو خواص وایم. د عناصر دوري سیستم یا پیریوډیک سیستم اف د الیمنټس وای. د عناصر دوري سیستم د عناصر د ویش خواص او دوري قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوري سیستم په حق له معلوماتو ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دوري سیستم د تاریخچه په حق له پوه شو چې د عناصر موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساینس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومیدي د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د یو سل اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاوخوا یې طبي عناصر او باقي ماندی په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره لیکل شوي دي، یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل چې اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی او هیلیم چې دوم عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د هغه برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو دسته وي دا یو مایل خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي دا د میټرلوید په نامه سره یادی چې دا په قسمه ډول سره د برېښنا جوړو تیرون کې دی. ها دا په فلزات کې راځي هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلوکونه دي چې یو د اس بلوک دی، بل د ډی بلوک دی، پی بلوک دی او اف بلوکونه څخه دا غو دوري جدول په بلوکي جوړښت ترتیب شوی دی. تنسولون د الکترونی جوړښت وای چې وای هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموري عنصرونو الکترونی د انرژي شکت سیوی نیول شکت یې نیولی دی چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو پاول په تعلق کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې نه هم د هټ په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي د سپورت بتال کې تک سوې دي. وای دلته د فری انرژي سوې کې نه خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فری انرژي کې سوې د الکترونونو شمېر د هغې پورت بتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونونه او بروم پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره شوتا شوی دی چې لیتیم د یو اس 2 2 اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس 2 2 اس 2، همدارنګه د بروم د یو اس 2 3 اس 2 د پی یو سره شوتا شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي چې پنځه او شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی 2 اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. یو اس 2 2 اس 2 او د پی 2 چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکا هم جهت شکل سره ټکر دي، کله چې اوربیتالونه شمېر زیات شوی دي به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونه خانی ډکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې ډول سره دی الکترونی جوړش شوتل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کو شه یعنی د ال شل لري، لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د مندلیف د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونی جوړش پلاندی د وسلتی چې یو اس 2 2 اس 2 2 پیش په یو درې اس 2 پور بیتالونه کې په دې ترتیب سره شو د سعودي.
خونکی د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوي د محلولونو ځانګړتیاوي وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوي د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو د ذراتو حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیاوي په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شکل د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. اتل هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو د ذراتو خپل سریخ پرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنایټ چې په اوبو کې واچو نو هغه نو خپل مالیکولونه چې څنګه انتشار کوي خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه ترکیب مهم خوا تنفس وکړي. د عملیت ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوچ د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل لپاره هغه کوچ د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیز محیط خاطر د نیمه قابل نفس د پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې مطلب یې عبارت دل پی زر پی وی مسای کې چې ان زر پی آر زر پی ټی سره چې په شکل کې د ازموټیک دستګاه وینو چې څنګه کولای شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کیښ ودل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه زیات وي دا رنګ محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونه کې کیښ ودل شي په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کیږي چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه ټیک یک شته د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دا رنګ محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایزس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چیوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز چیوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموټیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه ولولو او خونکی به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاؤنڈز وایو. چې الی سایکلیک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونه د هلکې په جوړښت کې برخه لري. دا چل کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده. لکه کپله په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې میوي فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کاربله د الی سایکلیک مرکباتو په نامه سره یادیږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات الیفاتیک الکلي او اروماتیک کې هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیفاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګه کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګه کریز الکان وایي چې شیدي کریز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان او همدارنګ سایکلوهیپټان او چدای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي. چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینټان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان، سایکلوهیپټان، سایکلوهیپټان او همدارنګ د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له درې څخه تر څلورو پورې د کاربن اټومونو لري. آی ټي نورمال کړي یې د پنځو څخه تر اووه پورې د کاربن اټومونو لري. همدارنګه منځني کړي یې د اته څخه تر ټولو څخه پورې د کاربن اټومونو لري. چې غټې کړي یې به د دوولو څخه زیات کاربن اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلوپروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عضلا مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه شپېته درجه ده. د سایکلوپروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنټ په کال 1828 میلادي کال کې سایکلوپروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1828 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه د سایکلوپروپان څنګه وایي چې سایکلوپروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکې درجه درجه د سانتیګریډ دی. منفی درودش درجه د سانتیګریډ او د قوي بي هوشه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلوپروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا ځینې معادلې عبارت دي. همدارنګه به د ووس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربونونه الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصالي دي. همدارنګه ډاینونه نومې شودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي. چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوه ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري د په عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت باندې سره ځي چې د دې دوه ګونې اړیکې د کاربون د اټومونو بېلابېلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف پاکې د سایټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادېږي، یعنې په لاندې لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نوم ایښودنه ده چې د ای پاک په طریقه سره یې نوم ایښودنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنجیر چې دوه کونی اړیکه لري نشانی شي، بیا دا اوس زنجیر باید د هغې خوانه وشمیرل شي چې هغې خوا ته دوه کونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوس زنجیر ته د الکانونو په څیر نومول کیږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي او دوه کونی اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس ته اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته د نوم ایښودنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څوګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي، چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتلین په نومونو سره هم یادیږي، لکه دا د پروپلین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتلین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس نه د غیر مشبه مرکباتو مهمې پکې یا الکناین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوند الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایښودو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري، هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمیر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیر د ایښودو ټکي ډېر سره این سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګ د جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي د ښودل شوي دي. د الکینونو استحصال دي، الکانونه د حرارتي تجزیې څخه د پروپولای څخه څنګه لاسته راځي، یو پرسنل کې کوچني الکین د قانون د تجزیې څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپلیټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د الکولو د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي، چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه ګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي، کومولیټي ډبل بانډ سي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونی اړیکې د کاربن همدارنګه دوه ګونی اړیکې د کاربن سي اچ 2 او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ سي همدارنګه ایزولیټي ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري، دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نو مشودنه د ډاینونو یو ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي، وایي په مرکب کې د دوارو دوه ګونو اړیکو موخه د کاربن اټوم د شمیر له مخې تعینې جوړ د مرکب د نوم ته مخه لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول دي، یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټال یو درې بیوټیټاین دی، دوه درې ډای میټال یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دی. همدارنګه چې نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیکسټاین او یو څلور پینټیټاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
گرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمش سره پر دغه واتس اپ شميره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شميره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.